د کابل نږدې ټول اوسیدونکي له خوبه را پاڅول او دا حمله د شاه شهید د تیر کال حملې ته ورته وه. د سرمقالې لیکوال ویلي اساسي پوښتنه دا ده چې له چاودیدونکو موادو ډکه لارۍ څنګه دغې سیمې ته ورسېده. لیکوال ویلي دغه لارۍ یا د کابل له دروازو ښار ته رادننه شوې او یا هم په ښار کې دننه ډکه شوې ده. د سرنوشت د سرمقالې په پای کې راغلي چې طالبان څنګه دې ته زړه ښه کوي چې د 5 میلیونه وګړو په ښار کې داسې درنه چاودنه وکړي، ځکه داسې حملې د عامو خلکو ترمنځ ویره خوروي او سوداګرو او عامو خلکو ته یې زیان ډیر وي. ویسا ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د کابل د وړمې شپې حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د حملې له سیمې څخه تر 2 کیلومترۍ پورې عام خلک زیانمن شوي دي. په سرمقاله کې راغلي افغانستان په داسې لویه نړیواله لوبه کې راګیر دی چې د طالب له واسې پورته ده، او که حکومت د دغې لوبې ابعاد درک نه کړي له ولس سره به لویه جفا وي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغانستان له 13 کلونو راهیسې د جګړې په اور کې سوځي، تل حکومت د وسلوالو مخالفینو د نیولو او وژلو هڅه کوي، خو د سرمقالې لیکونکي په باور دې کار تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او باید په نویو لارو چارو غور وشي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د داعش ګواښ ته په اشاره لیکلي چې د داعش پخه جوزجان ته هم ورسېده. په مطلب کې د جوزجان د والي په حواله لیکل شوی چې په دغه ولایت کې د داعش جګړه 2 پاکستانی جنرالان رهبری کوي او پخوانی طالبان اوس له داعش سره یو ځای شوي دي.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په دې تاندې څنګه کې یو افغان پیغله مریم امرخیل در پیژنو چې د ژوند مشکلاتو ته ماتې ورکړه، خپل ژوند یې بدل کړ او اوس د نورو پیغلو د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه خو یې خورلڼې غواړي چې د سولې جایزې ته ونوموي. ورپسې دوستانو، له یو تنکی زلمی اسد خان افغان سره غږېدلی یو چې په بایسیکل یې هند ته د تلو تکل کړی و، خو په لاره څه ور وشول؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به واورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، مریم امرخیله د خپلو ننځکو د وخت کیسه کوي چې خونځي ته د تلو ارمان یې په زړه کې کرلی و. د خپلې سیمې د جومات ملا چې د دې ځیرکتیا او لیاقت درکړل، نو د دې له پلار یې وغوښتل چې له دیني زده کړو وروسته دې ښوونځی هم ورباندې ووایي.
زموږ ملا صاحب و، هغه به ډېر صفتونه زما کول. ټول کلا کې د هلکانو ته به ویل چې دې ته وګورئ، یوه ټوټه قدې د دې عمر ته وګورئ، دا څه رقم قرآن وایي او دا دیني کتابونه به مې له مخې نه ویلې. نو هغه وخت و چې زما پلار ته دغه ملا وویلې وای چې خیر ده، تر شپږمه پرېږده، دې ته اجازه ورکړه چې تر شپږمه مکتب وایي. سره له
دې استعداد و چې د ښوونځي پیل یې د اول ټولګي پر ځای له 5م ټولګي وکړ. د دې له زنده آباد افغانستان چیغې او د نورو ټولګیوالو او د مکتبي نجونو بدرګې دغه ښوونځی وغوړاوه.
زما سره ډېرې غټې غټې نجونې وې، هلته به موترانې ویلې. دا موضوع هم ما خپل مدیر سره شریکه کړه. ما ورته وویل چې موږ بلته پیل کېږو، نجونې به راځي او ترانې به وایي، شعرونه به وایي. نو هغه راسره ومنله، بیا به د ملي سرود او د ترانو ویلو دا ټول مسؤلیتونه ما واخیستل. هره ورځ به مې ستیج په سر باندې، لومړی به مې لاس په موټی کړ، ویل به مې زنده باد افغانستان. ټول نجونو به لاسونه پورته کول او دوی به هم ویل چې زنده باد افغانستان. نو موږ ډېره زیاته په لوړ مورال او لوړې روحي سره دغه ښوونځی را شروع کړ. کله چې زما هغه لیاقت زموږ خپلوانو دوی ولید، هماغه اوسې زما د پلار د تره زامنو تربرونه او د شاوخوا خلک دوی هم خپل لورانې مکتبو کې واچولې.
اغلی مریم اتم ټولګي ته رسېدلې و دوستانو چې ښوونځي ته یې اور ور واچول شو او د دې خورلڼې او کلیوالې په خپلو کورونو کې ناستې.
هماغه اوسې کله ښوونځی مو وسوځول سو، ټول خلک وډار سول. نو هماغه اوسې موږ مکتب نه پاتې سولو. بده مرغه تقریبا 1238 نجونې وې، زما تر اوسه هم په یاد دي چې دوه نجونې وو مکتب ته راتللو. مونږ مکتب هم سم مکتب نه و، داسې تیږې وې. کله کله فیسبوک کې بعضې خلک راپورته کوي، زما بیا ډېری وخت ژړا ورته راسي. زما د خو ما ته هغه نجونې را یادېږي، مونږ به خپل بوټونه قطار کېښودل او هماغسې صنفونه مو و. کله چې اوس راته یادېږي دا اوسنۍ زده کوونکي چې وینم، دوی وایي چې زه باید ښایسته جامې واغوندم، ښکلي کالي واغوندم، بیا ښوونځي ته لاړ سم. او دوی اوس په سټایل په بدبختۍ باندې اخته شول. دا مود
دا خپله یوه خاطره راته وایي. وای چې کومې مؤسسې په خونځي کې یو سیالي جوړ کړی و او دې له هغه مؤسسې غوښتي و چې زه غواړم پاچا شم.
یو ځل کانادا نه مکتب کې مسابقه چول سی و بیا دوی مونږ ته ویل سیار چا خایسته رسم وکړه هغه ته بیا اره برخه کې سیدی راتلونکي غواړي کار وکړي مونږ هغه ته جایزه ورکو. مونږ داسې ویل چې زه خایسته رسم کوم چې زه ډاکټره کېږم ماته به د ډاکټرۍ شیان راولېږي او چا ویل زه معلمه کېږم هغه بیا چې کله مونږ رسمونه وکړل په هغه کې زه اول شوی وم. ما ورته ویل زه غواړم پاچا سم راتلونکي کې. دوی ماته ډېر وخندل بیا یې راته ویلې وای ته اطمان کېدلی سې. بیا استاد مې هلته ډاکټر لیکلی و.
د مریم امرخیلي په زړه کې د زده کړو شوق د ښوونځي سوځولو سره مړ نه شو. دی خو غوښتل چې د هلکانو په ښوونځي کې زده کړو ته دوام ورکړي خو نه شو. آخر په زده کړو پسې کابل ته د خپل ماما کور ته راغله. دلته هم له خپلې کورنۍ لرې والي د دې زړه خوړ خو مشکلات یې وګالل. دولسم ټولګی بشپړ کړ او په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه چې سږ کال له همدې پوهنځي فارغه شوې ده. مریم وایي چې اوس ځینې لیکنې هم کوم.
تر ډېرو لیکنې هم کوم. مطالعه مې هم ډېره کړې ده. ځینې ادبي ټوټې لیکم. لنډ نثرونه لیکم. کله کله نظم هم لیکم. هر ورځ اطماني او څه لیکم. نه غواړم چې زما ادبیاتو برخه زما د مسلک چې اصلي برخه مې دا غم رانه پاتې شي.
همزولو مریم وایي چې که څه هم زه دلته د ماما په کور کې وم خو بیا هم خپل کور خپل کور وي. کله ناز وکړه کله نخری وکړه دا شی وخوره هغه مخوره خو دا په پردي کور کې کله امکان لري. مریم وایي چې زما نه یادیږي چې ما دې کله په کور کې ناز و نخری کړی وي. همدا علت و چې غوښتل مې باید نور ونه خویندې مې زما غوندې مشکلات ونه ګالي. خپل او د هغوی د ژوند د ښوالي لپاره مې خیاطي پیل کړه. خیاطي هم داسې چې لومړنۍ تجربې مې وي خو ښې بریالۍ تجربې وي.
بازار ته تللی وم د کالي مې ولیده. ما لیده خو ولې زه خیاطي ونه کړم او ما هېڅ خیاطي نه وکړې. زه لاړلم تیکه مې واخیستله. تاسو به باور ونه سي 500 افغانۍ ما له یو چا نه قرض کړې وې له خپلوانو نه مې. ما په هغه باندې تیکه راوړله. هغه نه مې 4 جوړې کالي جوړ کړل واړه واړه د ماشومانو. دا مې بازار ته یوړله. هغه دوکاندار راته لږ لږ زره غلطیانې پکې ونیولې. وایي دغه جی نه دي سم که نور ډېر ښایسته کالي وي. رانه واخیستله او دوکاندار ته مې وویل مال ته داسې کالي لرې چا ته یې ورکړي او درته وی گنڈی وای وو. نو هغه ماته 25 جوړې کالی را کړل. دا می ټول راوړل کور ته. نیم می د ترخه دي تور کړ نیم ما و گنڈل. مونږ به دومره پیسې په کار کې ګټلې سیاته ډیر مختلاړو.
دوستانو هغه مریم امرخیله چې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ واداسې وخت راغی چې د خیاطۍ په برکت یې د میاشتې کابو 40,000 افغانۍ پیدا کولې. لدی سره یې ځینو نورو رسپانو مجلو او نورو رسنیو ته د حق الزحمه په بدل کې لیکنې کولې او یو ورځ داسې هم راغله چې اغلی مریم د 25 کورنیو میرمنو ته د خیاطۍ په وسیله د رزق ګټلو لار جوړه کړه او دا د اوسې د زرتار په نوم داسې ټولنه جوړه کړې چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ګڼو بېوزلو میرمنو ته یې خیر رسیږي.
اوس خو ما یوه ټولنه رامنځته کړله. هغه وخت کې د افغان میرمنو د لاسي صنایع ټولنه وه. نه یوازې داسې په کابل کې هغه بېوزلې میرمنې دي، ټولو ولایتو کې سې غریبې بېوزلې میرمنې دي او د لاس کار یې زده ده. د دوی لپاره مې کار پیل کړی ده او د زرتار په نامه باندې دغه کار ما شروع کړی ده. د دې لپاره ما یو منظم پروګرام جوړ کړ سي. هغه دا و چې مونږ نوي ډیزاینو نوي بڼه باندې دا خپل لاسي صنعت راوباسو او نړیوالو ته ورپیژنو. د هغه له طریقه نړیوال بازار د میرمنو لپاره پیدا کړو. اوس مونږ سره کوم ولایتونه دي؟ پکتیا، پکتیکا، کاپیسا او ننګرهار، همدارنګه میدان وردګ او غزنی، لغمان او نور ولایتو کې هم زمونږ کار شروع شوی ده. اما غواړو چې ټول ولایتونه پکې راګډ کړو. اوس چې ده تر تارو پورې تر دو شیانو پورې مو دوی ته مواد واخیستله. هر چا ته مو خپل ولایت ته ورولېږله. زما هیله و ارمان هم دا و چې زه د دغو میرمنو او د دغو نجونو لپاره یو څه وکړم چې دوی په خپل ځان باندې بسیا واوسي.
مریم په دومره کلونو کې د خپل کلي د وختونو له کومې ټولګیوالي سره نه و مخ شوې خو یوه ورځ په برقه کې مخ پټې د دوو ماشومانو یوې مور ورته وویل چې زه د سترګې پیژنم. دا یې کیسه کوي.
زه کابل ته راغلم. نو هغه ډېرې رانه لرې پاتې شوې. نو یوه ورځ ښار کې موټر کې ناستم. په څنګ کې مې یوه نجلۍ ناسته وه. چادرې یې اغوستې وه. دوه ماشومان ورسره وه. ما ته یې ویلې وایي ستا سترګې زه پیژنم. زما دغه لاس یې کلک ونیوه. وایي چې ته مریم نه یې. د دې مخ پټ وه. زما لوڅ وه. ما ورته ویلې مال ته څوک یې؟ وایي زه ګلدسته یم. زما صنفې یوه ګلدسته نومېدله. نو ما چې وکتل هغه وخت کې کوژده م نه وکړې او وړن جلې وډې وړه کله چې مې دې ته وکتل ډېره احساساتي شول مال ز مریم ما نوزي پغې کیونی ولم په موټر کې دواړه سیټ کې څنګ ناستی وو نو هغه ډېره په ژړاس ولا مام ژړل هغه سنفه مې ز ډېره تشکړل ما ماته ژړل وای هیڅ کله بنه وای ز ستونزې لرم زمونږ ستونزې ستوینه استا هیڅ هم نه دي او ته به ځان رسې
ما دا هر څه صرف د ځان او د خلکو د ژوند د مثبت تغییر لپاره کړی او د هیڅ ډول بدل غوښتنه ما نه ده کړې خدا د ملګرو او زما د خورلنو نیک نیت دی چې دوی غواړي ما د سولې جایزې ته ونوموي داسې څه مریم وایي
که زه درته وایم چې کلم دی جایزې په اړه باندې یا د جایزې په خاطر نه درس ویلې دی او نه مې د جایزې په خاطر نه مې د انعام په خاطر نه مې د شهرت او د دو شان په خاطر باندې ما دومره هڅې کړې دي زه ډېره خوشحاله یم او مننه کوم له دې ملګرو مې چې دوی زما هغه زیار او هغه ته هڅو ته یعنی دونه ارزښت ورکړی ده او دا ډېره غټه خبره ده زما لپاره همدومره چې دوی زه په دې هغه کې یاده کړې یم چې ته باید د سولې جایزې ته ونومول شي دوی ما ته ټلیفونونه وکړل ټولو راسره خبرې وکړلې ویلې چې ته باید دې جایزې ته ونومول شي کومې لیکنې مې چې درلودې دوی ته مې ور ولېږلې نو نور دوی پوهېږي کار یې پوهېږي
ما ویل له خپل ژوند او له دغو کړاوونو سره له مبارزې دې څه زده کړل مریم امرخیل ویل
دې مبارزې نشي کېدلی چې مونږ یو ځای ته ورسېږو هر څه سې کوو هر هیله سې لرو مونږ باید ونه وایسې دا نه پوره کېږي مونږ که مبارزه وکړو که لږ ذره زحمت وباسو لږ ذره یعنی حتمان هغه هیلې او هغه ارمانونه چې مونږ لرو حتمان ورته رسېږو و مبارزه او همت او قوي اراده باید ولرو او ډېر پاک نیت باید ولرو
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ
مرحله او شرمی دلی اخر می د همت نا مرحله او شرمی دلی
وای لوپټی مولا دستاره کمینه دی د لوپټی څختنه غلی مریم امرخیل مو پیژندل چې څنګه د خپل ژوند د بخت ستورې په هغه خو روان کړ چې دی غوخت اوس د دستار نوبت دی اسد خان افغان هغه ځوان دی چې په وړکوالی کې د یوې کورنۍ د سرپرست مسؤلیتونه ور په غاړه شول پلار یې ناروغ شو او دی مجبور شو چې کور ته ګټه وټه وکړي د سبزی او د میوه مارکیټونو کې کار کولو ته ملا وتړله خو ښاغلی افغان وایي چې د کار ترڅنګ مې د زده کړو لمن هم نیولې وه د ژورنالیزم ځینې لنډمهاله کورسونه مې هم ورسره ویل او یوه ورځ دا فکر راسره پیدا شو چې یو نوی څه وکړم هغه نوی څه وو
البته دا یو د بایسکل سفر و چې ما باید کړی وای او له کابل مې پیل اخیستی وای تر ډیلی پورې او دې کې د افغانانو دپاره د سولې یووالي همغږۍ بالخصوص هغه ماشومان کوم چې په سړکونو باندې دندې ترسره کوي دوی دپاره زه یو پیغام نړۍ ته ورسوم